ماشام شپږ بجې سې قدر منو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو اولی ماشامنی خبری مجلې ته په خیر راغلاست فرشته جلال زیما او دغه دیرش دقیقې بعد افغانستان او سیم پر حالاتو هڅه کوم چې تاسو ته وروستي معلومات وړاندې کړم په دې خبرونه کې به بیلابیل رپورټونه درته ولرو د افغانستان د مختلفو سیمو څخه د ولسي جرګې له غونډې باندې واوري چې د کندهار د پنجوایي پولیسو والی کې پر ملکي خلکو د وروستي حملې په خاطر نن تحریم سو او د جرګې دروازې وتړل سوې او د ولسي جرګې غړو نن د غوښتنه وکړه چې د پنجوایي پولیسو والی کې حمله کوونکي باید محاکمه سي د نورو رپورټونو تفصیل ته به وروسته ورسو اول به نوري اس نوري د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي
سرکړه ته مهمو خبرونو سره لیکونه په کندهار کې د امریکای سرتیري لخوا د شپاړه سملکی وګړو لوژنې روسا ناتو په افغانستان کې خپل ځواکونه د تیارسي په حالت کې راوستل دي د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل افغان ولسمشر ته بلنه ورکړه چې د شیکاګو له سرمشریزي مخکې د افغانستان او جرمني ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو څرنګوالي پر سر د خبرو لپاره برلین ته سفر وکړي د راپورونو له مخې د سوریې په مرکزی ښار هومس کې لسګونه کسان وژل شوي چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي کندهار کې د یو امریکایي سرتیري لخوا د شپاړه سو ملکی وګړو لوژنې وروسته ناتو په افغانستان کې خپل ځواکونه د تیارسي په حالت کې راوستل دي لدی پیښې وروسته چې په کې شاوخوا شپاړه کسان وژل شوي طالبانو د غچ اخیستلو هوډ څرګند کړی دی په کابل کې د امریکا سفارت هم په افغانستان کې ډیره امریکایي وګړو ته سپارښتنه کړې چې له احتیاط کار واخلي په همدې حال کې ولسی جرګې دغه پیښې په وړاندې د اعتراض په توګه د نن ورځې غونډه لغوه کړه د ولسی جرګې غړو په عمومي غونډه کې پر دغه برید سخت انتقادونه وکړل او د یوې اعلامې په خپرولو سره یې له ولسمشر کردي څخه وختنه وکړه چې د کندهار د پیښې عاملین په علني توګه محاکمه کړي
مراتب اعتراض شدید خشرا به خاطر شهادت افراد بیگناه به دست سربازان امریکایی در کندهار ابراز نمودند و جدا می خواهیم که دولت امریکا عامل قضیه را هرچه زودتر به سزای اعمالش برساند و در محکمه علنی در حضور و دید مردم افغانستان محاکمه نماید
د ولسی جرګې لخوا د کندهار د پیښې په اړه یو پلاوی هم ټاکل شوی دی چې په اړه یې جدي څېړنه وکړي د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما او د دفاع وزیر لیون پنیتا له ولسمشر حامد کرزي سره تېره شپه په ټلیفوني خبرو کې وویل چې دغه پیښه جدي څېړي او هغه کسان به د عدالت منګولو ته وسپارل شي چې په دې قضیه کې لاس لري د نورستان چارواکي وایي په دې ولایت کې وروستیو برف کوچونو له کبله شاوخوا 15 کسان مړه شوي دي د دې ولایت مرستیال والی محمد نبی احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دا برف کوچونه د نورستان په لویدیز منډول وسوالۍ کې راغلي چې دیارلس کورونه لاندې کړي دي ښاغلي احمدي دې سیمې ته د عاجلو مرستو د رسولو غوښتنه کړې ده د یو بل خبر له مخې په سالنګونو کې د واورې د ښویېدو له امله دا لویه لار د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده د فواید عامې وزارت د لویو لارو د ساتنې او څارنې مرستیال احمد شاه وحید ازادي راډیو ته وویل چې د برف کوچونو تر اوسه دوه موټر چلوونکي وژلي ښاغلي وحید زیاته کړه چې د نورو واورو ښویېدو احتمال هم شته او له خلکو یې وغوښتل چې تر بلې خبرتیا دې له دې لارې تګ راتګ نه کوي د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل افغان ولسمشر ته بلنه ورکړه چې د شیکاګو له سرمشریزي مخکې د افغانستان او جرمني ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو څرنګوالي پر سر د خبرو لپاره برلین ته سفر وکړي انګلا مرکل چې نن د افغانستان په شمال کې د مزار شریف ښار ته چیرې چې جرمني ځواکونه ډیره دي تللې ول ولسمشر کرزي سره په ټلیفون خبرې وکړي مرکل د کندهار پیښه یو ناوړه عمل وباله او ژمنه وکړه چې په دې اړه به بشپړه څېړنه ترسره شي مرکل دغه راز پر افغان حکومت هم غږ وکړ چې له طالبانو او نورو مخالف وسلوالو سره د پخلاینې بهیر ګړندی کړی
Der politische Versöhnungsprozess geführt wird, der ist von der afghanischen Regierung vorangebracht worden.
Der افغانستان د حکومت لوري د سیاسي روغې جوړې بهیر پیل شوې او په دې ورستیو کې په دې برخه کې څه پرمختګ هم شوې نړیواله ټولنه هم دغه بهیر ملاتړ کوي خو دا بهیر تر اوسه هغه حد نه رسیدلی چې سړی ووایي چې نن دې وخت دی چې له دې هېواده ووځو د جرمني او افغانستان ترمنځ ستراتیژیکو اړیکو د سند مسله په بون کې د افغانستان په اړه د دوهم نړیوال کانفرنس په محل مطرح شوی او دواړو خواوو پریکړه کړې چې په دې اړه به یو سند لاسلیک کړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول په یو رسمي سفر نن سعودي عربستان ته لاړ د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی وایي دغه سفر عمده هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کول دي خو کیدای شي دواړه لوري د افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم خبرې وکړي
آزادي
د تاجکستان ولسمشر امام رحمان وایي د هیواد له جزایي قانون څخه د هغې سزا د لرې کېدو ملاتړ کوي چې د سپکاوي او تور لګولو لپاره تعین شوې ده، خو په هر صورت دا نه ده څرګنده چې آیا رحمان د هغې ځانګړي قانون د لغوه کېدو ملاتړ کوي چې ولسمشر ته سپکاوی جرم ګڼل کېږي. د تاجکستان د جرایمو د قانون له مخې پر چا تور لګول په یو چا چې تور لګول کېږي مجرم پیژندل کېږي او عاملینو ته د تر دو کالو د بند سزا یا تر $40,000 جریمه تعین شوې ده. د ترکمنستان ولسمشر قربان غولي بردي محمدوف نن اوکراین ته درې ورځنی سفر پیلوي چې ویل کېږي د خبرو په محور کې به د طبیعي ګازو مسله شاملوي. بردي محمدوف به له خپل اوکراینی سیال ویکتور یانوکوویچ سره د دوه اړخیزو همکاریو د پراخوالي لپاره یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي. د راپورونو له مخې د سوریې په مرکزي ښار هومس کې لسګونه کسان وژل شوي چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي. د اپوزیسیون فعالانو د سوریې د رژیم ځواکونه تورن کړل چې شاوخوا 50 تنه یې په ډله ییز ډول وژلي. د سوریې دولتي رسنیو وسلوال تروریستي ډلې د دغو وژنو مسؤولې بللې دي. په همدې حال کې د سرو قدرتونو د بهرنیو چارو وزیران په نیویارک کې ملګرو ملتونو په مخر کې په دې اړه چې په څه ډول د سوریې د روان تشدد په وړاندې ځواب ووایي نن د اختلاف وړ مسایلو په اړه خبرې کوي. راپور نوای پر غزه د اسرائیل د هوایی بریدونو په نتیجه کې دوه فلسطینی وسلوالو او یو کمکی ځوان په شمول لک تلګه درې تنه وژل شوي او شاوخوا دیش نور ټپیان دي. اسرائیل په واستایت کړی چې په شپږو ځایونو یې بریدونه کړي دي. او راپور نوای چې په بغداد کې د سرو زرو په یو دکان کې د غلا په پیښه کې لک تلګه اته کسان وژل شوي او شاوخوا 14 نور ټپیان دي. چارواکو وویل وسلوالو کسانو د بغداد په شمال د اور په شیه میشته سیمه کې په یو مارکیټ د سرو زرو په یو دکان حمله وکړه. ویل کېږي په دغې وسلوال غلا کې پولیس زرګر او لارویان وژل شوي. دغه راز پورنوی د بغداد په شمال ترمیه سیمه کې په دوه نور وسلوالو حملو کې 15 پولیس وژل شوي. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
د ماښام شپږ بجې او و دقیقې سوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې ناټو تړونوای په کندهار کې د پنجوایي ولسوالۍ د الکوزو په سیمه کې د یکشنبې د شپې حمله کوونکي نیول سوی دی او عدالت ته به ودرول سی، خو څه وخت او تر کومو شرایطو لاندې. ولسي جرګې نن د کندهار د پیښې په وړاندې په غبرګون کې د جرګې دروازه بنده کړې وه او په پنجوایي کې پر خلکو د حمله کوونکي د محاکمې غوښتنه وکړه. د جرمني صدر اعظم ویلي فکر نه کوي چې عسکر به تر 2014 کال مخکې له افغانستان څخه وتلو ته تیار وي. د جرمني د صدر اعظم د دغه سفر جزئیات به د نورو مسایلو ترڅنګ درته وړاندې کړو. په یو تحلیلي مطلب کې به واوري چې وايي امریکا چې کله هم کومه موضوع د افغانستان له جګړې سره په ارتباط ولري نو جمهور رئیس باراک اوباما د عامو امریکایانو ته په قناعت ورکولو کې لستونزو سره مخامخ کیږي. دا ورولي او څرنګه ولسمشر اوباما لستونزو سره مخامخ دی. د ازادي رادیو د دې ساعت دغه خبری مجله مو تر شپږ نیمو بجو پورې ده. په کابل کې د ناټو د ځواکونو ویاند وایي چې دوی په هغه عسکر چې په کندهار کې په ولسی خلکو ډزې کړې د افغان دولت او د ناټو ترمنځ د موجود تخنیکی پوځي تړون له مخې عدالت ته ودروي او پر هغه باندې به عدالت عملي شي. چارواکو ویلي چې د یکشنبې په شپه د کندهار پنجوایي ولسوالۍ کې امریکایي عسکر له خپل اډې څخه راوتلی وو او شاوخوا 14 کسان یې د هغوی په خپلو کورونو کې وژلي او 15 نور یې زخمیان کړي دي. د ازادي راډیو خبريال احمد زبیر جمن نن په دې ارتباط په کابل کې د ناټو د ویاند د خبرو جزئیات وړاندې کوي.
په کابل کې د ناټو ځواکونو ویاند وایي په کندهار کې د امریکایي عسکر لخوا د ملکی کسانو د وژنې پیښه تر څیړنې لاندې ده او دغه عسکر به د افغان دولت او ناټو ځواکونو د موجوده پوځي تخنیکی تړون له مخې عدالت ته راکاږل شي. که څه هم کریستن جیکوبسن د دغه تخنیکی تړون په اړه نور څه ونه ویل، خو اشاره یې د کلونو په خواهغه تړون ته ده چې له مخې بهرني عسکر د جرم د ترسره کېدو په صورت کې په افغانستان کې قضایي مسؤلیت لري. ښاغلی جیکوبسن دا یو تراژیدي او ټکان ورکوونکې پیښه وبلله او وی ویل چې پر عاملینو باید د همدې تړون له مخې قانون تطبیق شي.
This agreement between the Republic of
Afghanistan da Afghanistan da Islami Jamhuriyat aw Nariwal tolni tarmanz da gatrun da Nariwal zokun da askaro da har dol faaliyat pada da qanuni chalan da para masuliyatuna pa gota pa daga kridi de zaka kho General Jan Alan pa khpul elamiye ki pa der wazahat sara weli chi hagba darmanagri chi chisiwi da hege pa qanuni masuliyatuna taqtib kije
followed.
نوموړي دغه څرګندونې په افغانستان کې د یو شمېر کړیو د هغې غوښتنې په ځواب کې وکړې چې وایي د کندهار د پیښې عاملین دې د افغانستان د قانون له مخې محاکمه شي، خو هغه تړون چې د وخت د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر عبدالله عبدالله د بهرنیو ځواکونو له چارواکو سره کړی د دغه کار مخه نیسي. ښاغلي جیکوبسن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د پیښې عاملین نیول شوي او تحقیقات ترې روان دي. هغې په ډاګه نه کړه چې پر دوی به څرنګه عدالت تامین کیږي، خو نوموړي وویل په وروستیو میاشتو کلونو کې لیدل شوي چې یو شمېر هیوادونو خپل هغه عسکر محاکمه کړي چې په افغانستان کې جرم کړی. بلخوا د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې که د افغان دولت او بهرنیو ځواکونو ترمنځ رښتیا هم کوم تړون موجود وي، نو د کندهار د پیښې عامل په افغانستان کې نشي محاکمه کېدلی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ډاکټر فاروق بشر:
په عمومي صورت سره د جزا په حقوق کې داسې یو پرنسپ دی چې که چیرې جرم په هر منطقه کې واقع کیږي، د هغه منطقې قانون پرې تطبیقیږي. یعنی مجرم پسې سړی نه ځي، مجرم هماغه ځای کې چې جرم یې کړی په هماغه ځای کې دا د محاکمې وړ دی. نو له دې کبله که چیرې دغسې قرارداد موجود وي دا معافیت لري، که چیرې دغسې قرارداد موجود نه وي نو لهذا د افغاني قوانینو په اساس باید محاکمه شي.
د افغانستان ولسی جرګې د یادې پیښې په غبرګون کې د یوې ورځې لپاره خپله دروازه وتړله او ځینو غړو یې په افغانستان کې د عاملینو د محاکمې غوښتنه کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي هم دغه پیښه ترور او نه بخل کیدونکی عمل بللی.
په رپورت کې مو واردل چې د افغانستان ولسی جرګې نن د کندهار د پنجوایي په سیمه کې د وروستۍ پیښې په اعتراض کې دروازه تړلې وه. د ولسی جرګې یو شمېر وکیلانو ځینې خبرې هم درلودې. د ازادي راډیو خبریاله زکیه غیاسی په دې ارتباط له کابل رپورت لري.
دا ولسی جرګې غړو په کندهار کې د یو امریکایي سرتیري لخوا د ملکی وګړو وژنه وغندله او دا یو وحشي عمل وبللو. دا ولسی جرګې غړو ویل چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د افغان دولت له ټینګارونو سره سره لا هم بهرني ځواکونه د ملکی افغانانو وینې تویوي. دا ولسی جرګې د دوشنبه پر ورځ په دې اړه په یوه اعلامیه کې چې د سالم محمد سلجوقي لخوا ولوسته شوه، له ولسمشر حامد کرزي څخه غوښتنه شوې څو د پنجوایي د پیښې عاملین پالنې توګه محاکمه کړي.
دیگر صبر و حوصله مردم افغانستان
نور د افغانستان د خلکو صبر او حوصله د بهرنیو ځواکونو د کړنو پر وړاندې تمامه شوې ده. مونږ د امریکا له دولت څخه په کلکه غواړو چې ژر تر ژره د دې پیښې عاملینو ته سزا ورکړي او د افغانستان د خلکو پر وړاندې علني محاکمه کړي، تر څو د نورو ټولو هغو لپاره د عبرت او پند وړ وګرځي چې په ناحقه د افغانانو وینې بهوي.
خون مردم شریف ما را میرزنند.
د دې اعلامیې له خپرولو وروسته د جرګې غړو د کندهار د پنجوایي پیښې په غبرګون کې خپله غونډه پای ته ورسوله. ولسی جرګې همداراز د عدلي او قضایي او د کورني امنیت کمیسیونونو غړو ته دنده وسپارله تر څو یو پلاوی وټاکي او کندهار ولایت ته د څېړنې لپاره ولیږي. په ولسی جرګې کې د کندهار د خلکو استازو بیا ادعا درلوده چې د پنجوایي په ولسوالۍ کې په رامنځته شوې پیښه کې یو امریکایي پوځي نه بلکې څو تنه نور پوځیان هم لاس لري. د ولسی جرګې غړو همداراز ټینګار کولو چې د دې پیښې عاملین باید د افغاني قوانینو مخې په افغانستان کې محاکمه شي. د ولسی جرګې یو تنغړی حمید الله توخی وایي:
تر هغه وخته به کښېنه نو چې دا محکمه نه شي او محکمه یې باید په افغانستان کې اوسي، په یو اسلامي محکمه کې باید دا محکمه شي. داسې لیونیان قراردادیان دي راولي که واقعاً دا یو سړی وي، هغه یو لیونی قراردادي هم دی، بیا د یو اسلامي محکمې ته نه ورکوي، بیا زموږ موجودیت د پارلمان موجودیت دلته په دار نه خوري.
د رپورټونو له مخې یو امریکایي سرتیری د روانې اونۍ یک شنبې په ورځ د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پر ملکي وګړو ډزې وکړې چې شپاړس تنه یې وژل او پنځه نور یې ټپیان کړل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له خپل افغان سیال سره په ټلیفون کې دا پیښه دردونکې بللی او ویلي دي چې دا پیښه به په جدي توګه تعقیبوي. وسلوال طالبانو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا برید غندلی او ګواښي کړی چې دا د بې ګناه ملکي وګړو د وژنې بدل به له امریکایي ځواکونو اخلي.
بیا هم په همدې مسله کې پاتې کیږو، خو تر مخکې تر رپورت باید درته وایم چې د ازادي راډیو په ویب سایټ باندې د کندهار د پنجوایي د پیښو په ارتباط د عکسونو یوه ګالري آنلاین شوې ده. نو که تاسو انټرنیټ لرئ د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورسئ او د عکسونو دغه ګالري کتلی شئ.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ: www.azadiradio.com.
ترازو د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ ورستۍ حمله ته د رويټرز د اسوسییټډ پریس اژانس یو رپورت خبر کړی وايي په امریکا کې چې کله هم کوم موضوع د افغانستان د جګړې سره ارتباط ولري نو جمهور رئیس باراک اوباما خپل خلکو ته عام امریکایانو ته په قناعت ورکولو کې له ستونزو سره مخامخ کیږي. اسوسییټډ پریس په یو تحلیل مطلب کې لیکي چې دا ستونزه د کندهار پنجوایي ولسوالۍ کې د دغه امریکایي عسکر لخوا د ملکي وګړو د وژنې تر پیښې وروسته بیا رابرسیره سوی ده. احمد تکل دغه مطلب لوستی دی به وایي چې دا ستونزه څنګه او تر کومه حده موجوده ده.
د افغانستان لس کلنه جګړه په امریکا کې اوس څو محدود پلویان لري، خو یو وخت هغه جګړه بلل کېده چې چارواکو به ویل باید دوام ورکړل شي. ورسته له دې چې د ناټو ځواکونو د یک شنبه په ورځ هغه سرتیری چې په پنجوایي ولسوالۍ کې پر ملکي وګړو ډزې کړې وې ونیو، جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو یو ځل بیا په یو خوله تر 2014 کال او حتی له هغه مخکې له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار وکړ. په سنا کې د اکثریت ډیموکراتانو مشر هری ریډ وویل چې امریکایي پوځیان په افغانستان کې تر سخت فشار لاندې دي. د زیاته کړه د افغانستان جګړه هیڅ یوې مخکنۍ جګړې ته چې امریکایان پکې ښکېل وو نه ده ورته. سناتور ریډ وویل موږ لکه څنګه چې ولسمشر ویلي له دې هېواده وځو او دا سم کار دی. ډیر شمیر جمهوري غوښتونکي د 2008 کال برعکس چې له عراق په بیړه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره مخالف وو، اوس له افغانستان سره د خپلو ژمنو دوام ته چندان لیوال نه دي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې یو جمهوري غوښتونکی کاندید نیوت ګینګریچ وایي له هغې سیمې سره چې افغانستان پکې پروت دی په سلوک کې کومه ژوره نیمګړتیا شته چې وضعیت د دې پر ځای چې ښه شي په خرابېدو دی. ګینګریچ زیاته کړه موږ د خپلو ښځو او نارینه وو ژوند د هغه ماموریت لپاره په خطر کې اچولی چې که یې سپینه راباندې وایي شونی نه دی. د هغې نظر پوښتنې له مخې چې د امریکا ای بی سی خبري اژانس او واشنگټن پوسټ ورځپاڼې کړې او نتایج یې د یکشنبې په ورځ خپره شول، په سلو کې 60 امریکایانو ویلي دي چې د افغانستان جګړه په جنګېدو نه ارزي او په سلو کې 55 امریکایانو ویلي اکثریت افغانان له هغه څه سره مخالف دي چې امریکا غواړي په افغانستان کې ترسره کړي. د افغانستان د کړکیچ پراختیا د سپینې مڼۍ د جګپړو سلاکارانو لپاره دا پوښتنه پیدا کړې ده چې آیا ولسمشر باراک اوباما به د روان کال په مني کې د انتخاباتو په درشل کې د 2014 کال تر پایه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په مقصد پر ناټو فشار راوړي او کنه.
هم دا مسله د افغانستان نور هم موجوده ده. یو افغان مقام چې خپل نوم یې نه دی اخیستی غربي اژانسونو ته ویلي چې په کندهار کې دغه امریکایي عسکر لخوا د ملکي وګړو د وژنې پیښه ښایي د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند د لاسلیک لپاره هم د ځنډ سبب سي. له بلې خوا د اروپایي ټولنې یو لوړ رتبه هیئت نن په کابل کې وو او له افغان چارواکو سره یې د اروپایي اتحادیه او د افغانستان د حکومت ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د تړون د لاسلیک په سر خبرې پیل کړې دي. که څه هم تر اوسه دغه هیئت د ترکیب په ارتباط معلومات نه دي خبره سوي، خو ویل کېږي چې دغه هیئت د ټولنې د ټولو غړو هیوادونو استایستوب کوي. البته دا هم ویل کېږي چې له اروپایي ټولنې سره د داسې وتړون لاسلیک په زیات وخت ونیسي څو د ټولو غړو هیوادونو نظرونه او رضایت واخیستل سي. د کابل څخه په دې ارتباط حمید مومند رپورت لري.
پر اساحل کې چې د افغانستان او اروپای ټولنې ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د رامنځته کولو لپاره رسمي خبرې پیل شوې، د بهرنیو چارو وزارت د سند لاسلیک یو اوږد بهیر بولي. د اروپای ټولنې جک پوډ پلاوي چې اوس مهال په کابل کې د دوشنبه په ورځ له افغان لوري سره په دې اړه رسمي خبرې پیل کړې. د بهرنیو چارو وزارت وان جنان موسازي دغه خبرو له پیل مخکې خبري اعلان ته وویل چې ممکن د دوی ترمنځ د ستراتیژیک تړون د لاسلیک لپاره د خبرې لګ تر لګ د یو کال لپاره دوام وکړي. د موسازي په وینا دا تړون د اروپای ټولنې له ټولو غړو هیوادونو سره تړاو لري او همدا لامل دی چې باید په دې اړه د دې ټولنې د ټولو غړو نظرونه هم واخیستل شي. موسازي دا تړون د افغانستان او اروپای ټولنې ترمنځ د همکاریو یو جامع سند وباله او ویل
سند کې باید اتحادیې اروپا امضا شي، شامل همکاري های امنیتي
دی. ویل اروپای ټولنې سره چې کوم تړون لاسلیک کیږي په هغه کې سیاسي، امنیتي، اقتصادي، لوړې زده کړې، روغتیا، کرنه، قانون او په مجموع کې د اروپای ټولنې له ټولو غړو هیوادونو سره په ټولو برخو کې د همکاري یو تړوند. مونږ هیله منو چې ژر تر ژره دا سند نهایي کړو، خو د ځینو محدودو هیوادونو تجربو ته په پام سره چې له اروپایي ټولنې سره داسې اسناد لاسلیک کړي ممکن دا وخت ونیسي او په دې اړه خبرې لږ تر لږه تر یو کال دوام وکړي. د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګنده کړې چې په کابل کې پیل شوې دا خبرې به مؤثره وي او د دواړو لورو ترمنځ د سند د لاسلیک په وړاندې به د پرمختګ شاهد وي. خو که د اروپایي ټولنې د پلاوي جوړښت ته وکتلی شو نو ښکاري چې دا خبرې په خورا لومړي پړاو کې دي. د بهرنیو چارو وزارت د رسنیو د دفتر یو بل مسؤل فرامرز تمنا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې خبرو کې د اروپایي ټولنې د پلاوي مشرې د دې ټولنې د جنوبي آسیایي څانګې مسؤل په غاړه لري. دی وایي په دې خبرو کې د افغان پلاوي مشرې د بهرنیو چارو وزارت مرسل جاوید لودین په غاړه لري او د اروپایي ټولنې د پلاوي مشرې د دې ټولنې د جنوبي آسیا د څانګې مسؤل ښاغلی ډیوډ تیر په غاړه لري. له اروپایي ټولنې سره د ستراتیژیکو اوږدمهاله اړیکو د رامنځته کولو لپاره دا خبرې په داسې حال کې پیل شوې چې افغانستان د دې ټولنې له ځینو غړو هیوادونو سره ورته دوه اړخیزه سندونه هم لاسلیک کړي دي. فرانسه، ایټالیا، بریتانیا د دې ټولنې هغه غړي هیوادونه دي چې له افغانستان سره یې وسوس د ستراتیژیکو اړیکو او همکاریو تړونونه لاسلیک کړي دي. دا چې له دې ټولنې سره د کوم تړون په سر چې خبرې پیل شوې له دغو تړونونو سره به څه توپیر ولري وسله نه ده څرګنده.
پر صورت د اروپایي اتحادیه یو لوړ رتبه هیئت تر پوښتنو پر اساس په کابل کې دی. د هیئت ترکیب لانه دی څرګند سوی خو ویل کېږي چې له افغان چارواکو سره یې خبرې پیل کړې دي. په عین حال کې د جرمني صدر اعظم انګیلا میرکل افغانستان ته تللې ده. د سفر مخکې نو اعلان سوی او د نن په مزار شریف کې له خپلو عسکرو سره وکتل. د جرمني صدر اعظم ویل چې دا ډاډه نه ده چې جرمني به وکولای شي چې تر 2014 کال پورې له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي. ولی په دې ارتباط نوریاس نوری د جرمنی د خبری اژانس ڈی پی ای رپورٹ وړاندې کوي.
د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل چې افغانستان ته ناڅاپي سفر کړی نن په مزار شریف کې وویل چې دا ډاډه نه ده چې ځواکونه بل پلان سره سم په 2014 میلادي کال کې افغانستان ووځي. مرکل په مزار شریف کې د جرمنی ځواکونو ته په خبرو کې وویل اوس هغه وخت نه دی رسیدلی چې جرمنی ووایي نن ورځ ده چې له دې هیواد ووځو. مرکل وویل په اوس وخت کې دا هم نشي ویلی چې آیا جرمني به تر 2014 یا 2014 میلادي کال پورې دغه هدف ته ورسیږي. مرکل وویل دا زموږ هدف دی او هلې ځلې کوو چې دغه هدف ترلاسه کړو. د جرمني د ډی پی ای خبري اژانس د راپور له مخې مرکل دغه راز پر افغان حکومت غږ وکړ چې له طالبانو او نورو مخالفو وسلوالو ډلو سره دی د سیاسي روغې جوړې هڅې ګړندۍ کړي. مرکل په داسې وخت کې دغه سفر ترسره کوي چې د یوه امریکایي عسکر له لورې د 14 ملکي افغانانو د وژلو پر سر وضعیت ډېر کړکېچن دی. د جرمني صدر اعظم دا یو ناوړه عمل وباله او افغان ولسمشر ته په ټلیفوني خبرو کې ژمنه وکړه چې د دغې پیښې په اړه به بشپړه څېړنه وشي. د جرمني صدر اعظم وروستی ځل د 2010 میلادي کال په ډسمبر کې افغانستان ته تللی و او د کرسمس له جشن د مخې له جرمني ځواکونو سره لیدلی و. مرکل هغه مهال د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې شخړو ته د جګړې نوم ورکړ. دا له 2015 کال راهیسې چې مرکل د جرمني صدر اعظم په توګه په کار پیل کړی افغانستان ته د هغې څلورم سفر دی. دا سفر د امنیتي دلایلو له امله له مخکې نه و اعلان شوی. جرمني په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر له پلوه دریم ستر هیواد دی چې 4900 عسکر په شمال کې ځای په ځای کړي دي. تر اوسه 250 جرمني عسکر په افغانستان کې وژل شوي دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان ملي اطلاف ګوند افغان حکومت په دې هڅه تورنوي چې غواړي د 2014 میلادي کال د جمهوری ریاست پراتونکو انتخاباتو کې د ملګرو ملتو د خپلواکو څارونکو رول راکم کړي. د دې اطلاف مشر د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالان ته وویل چې افغان حکومت له ملګرو ملتونو سره په دې اړه خبرې هم پیل کړې دي. د ملګرو ملتونو سازمان د دې ادعا په رسمي ډول لا څه نه دی ویلي. د ازادي راډیو خبريال معصوم میوند پر همدې مسله له کابل رپورټ وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي اطلاف مشر وای په داسې حال کې چې افغان حکومت انتخاباتو پر بهیر د څارشو مدیریت نه لري هڅه کوي چې پر انتخاباتو د ملګرو ملتونو څارونکي رول هم کمزوري کړي. ډاکټر عبدالله د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې افغان حکومت له څه وخت راهیسې له ملګرو ملتونو سره پر دې مسلې خبرې پیل کړي چې د 2014 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې څارونکي رول کمزوري کړي.
موږ غواړو چې ملګري ملتونه د هغوی دفتر په کابل کې خپل تضمین کننده څارونکي نقش ولري د انتخاب پدې کې هم شک نشته چې هغه ځان سره دا په فکر کې هم دا تمرین نه وکړي چې ورځي زه یو افغاني تبعه هم دی په افغانستان کې ژوند کوم او رئیس جمهور نه یم. بیا کدا تمرینم په اتفاقي دا واقعي شي بیا په فکر یې ارزي کزه نه خو بیا ورور می بایتي او دا فعالیتونه شروع شوه دی اوس.
ډاکټر عبدالله وای د 2014 کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د نړیوالې ټولنې نه څارباره دي سبب چې په دغو انتخاباتو کې د افغان ولسمشر د خوشي څوک ټونکو د یوې پدیاړه به ملګرو ملتونو او مدني ټولنو سره خپل اندیشنه شریکه کړي. خو په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استاذ دفتر یا یونامه د ډاکټر عبد الله د جدید اپاړه به خبري وشوله. د دې دفتر یو چارواکی چې نه غوښتل نو مې واخلل سي. ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال دوی له افغان دولت څخه یو لیک ترلاسه کړی و چې پکښې د انتخاباتو په څارنه کې د دغه سازمان د رول د کمولو غوښتنه شوې وه. د دې چارواکي په خبر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رول په اړه په امنیت شورا کې پراخ بحثونه روان دي. موږ هڅه وکړه په دې اړه د جمهوري ریاست نظر هم راواخلو، خو د پرله پسې هڅو سره بیا هم له دوی سره د اړیکو په نیولو کې پاتې راغلو. خو افغان ولسمشر تر دې مخکې ویلي و چې د دستر بریا به دا وي چې له نورو افغانانو سره په ګډه د جمهوري ریاست د پوست لپاره یو بل مناسب کس پیدا کړي. ښاغلي کرزي پر دې هم ټینګار کړی و چې د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې له داسې یو کس څخه باید ملاتړ وسي چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
دا ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په هرات کې د ملي امنیت د ادارې مسؤلین وایي چې د کوشک کوهنه ولسوالۍ ته نوې ورستول سوې ولسوال د زیاتو خلکو په تشتهونو کې لاس لري. د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی له هرات رپورټ باندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت ادارې مطبوعاتي دفتر څخه په خبر پاڼه خبرولو سره د هرات یو واستوګند یو لستنه دولتي او غیر دولتي مامورینو په اختطاف او وژل کېدو متهم کړی شو. تورانې د طالبانو په تشکیل کې د هرات د کوشک کوهنه ولسوالۍ نومول شوی ولسوال یاد کړی چې د خبر پاڼې په اساس په کاله هلته د دولت خلاف فعالیتونه تنظیمول. نږدې د 10 کلونو عمر لرونکی ملا پادشاه ورستیو کې د هرات تورغونډۍ په لاره ونیول شو. ملي امنیت اداره وایي هغه سره یو لپټاپ، کمپیوټر، وسله او څه د پاسه 200 مرمۍ بالفعل نیول شوي دي چې د هغو په وینا د 10 کسیزه ډلې مشري لرله او په تحقیق کې د 11 افغان انجینرانو او د هغې ولسوالۍ د احصایه مامور په وژلو اعتراف هم کړی ده. ګلران د افغانستان شمال لویدیځ کې یوه سیمه ده چې د افغانستان دوه ګاونډیو هیوادونه ایران او ترکمنستان سره پولې لري. که څه هم له ناټو څخه افغان ځواکونو ته د انتقال پروسه کې شامل شوې ده، خو له امنیتي وضعیې شکایتونه ډېر ځله پورته کېږي. همدارا د هرات امنیت قمندانې هم په یوه خبر پاڼه خبرولو سره شینډن ولسوالۍ کې د وسلوالو د یوه برید د ماتې دوه حمله کوونکو د وژنې او یوه محلي پولیس د ټاپ خبر ورکړ. د امنیت قمندان اعلامیه کې دا هم راغلی و چې د دوشنبه په ورځ دیرست میله هغه وسله د ډایاک پروګرام ته وسپارله چې د تیرې یوې میاشتې په اوږدو کې بېلابېلو عملیاتو کې په لاس راوړې وه. د وسلو ډول کلاشینکوپونه، پیکا، ماشیندار او نور ټوپک یاد شوه چې سلګونه فایره مهمات هم ورسره شامل وو. باید ووایم چې د پورتنیو اعداو په اړوند لا د طالبانو د کوم ویان نظر ازادي راډیو ته نه درستلی او نه هم د ګلران سرحدي ولسوالۍ کې د ملا پاچا کورنۍ خبریالانو ته د خپل سړي د نیولو په رابطه څرګندونې کړي دي.
د ازادي راډیو خبريال له کونړ څخه رپورټ ورکوي چې د نورستان په ځینو سیمو کې برف کوچنه راغلي دي او کورنۍ وړي دي او خلک تر واورو لاندې سوي دي. د نورستان چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه ولایت د منډول پولیس والی کې د واورو د شوېدو لامل ډیر لس کورنۍ جوړ سوي دي او 45 تنه په دغه پیښ کې وژل سوي دي. دوی د افغانستان د مرکزی حکومت او د مرستندوی ټولنو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. وی ویل چې ژر تر ژره دي له زیانمنو سوو کورنۍ سره کومک وکړي. دوی ویل چې په سیمه کې نور کورنۍ هم د برف کوچونو د راتګ له خطر سره مخامخ دي او حکومت باید په دې برخه کې هم همکاري وکړي. مخکې مو د ازادي راډیو په خبرونو کې په بدخشان کې هم د برف کوچونو د راتګ واورید. نن موږ له کندوز رپورټ دلو چې په کندوز کې هم واوره سوې ده. د 1300 شمیرې د اتصالاتو د ټلیفون لري ازادي راډیو ته در په رسیدلو پیغامونو کې خلکو د افغانستان د شمال له بیلابېلو ولایتونو څخه د واورو د ورېدو او د هوا د سخت سړښت خبري کولې او د افغانستان مرکزی حکومت څخه مرسته غوښته.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1300 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد حسن مهربان د تخار د اشکمش ولسوالۍ څخه لیکي چې زغورم چې هغه امریکایي اسکر چې په پنجوایي ولسوالۍ کې شپږ ملکی کسان وژل دي محاکمې ته وسپارل سي. اقدار حسام له دلارام څخه لیکي په کندهار کې د ملکی خلکو او په خاص ډول د ماشومان وژل کېدل هر افغان ته ټکان ورکوونکې خبره و. موږ په کلکه غندو او عاملینې باید سا سخت مجازات. سی عبد الله د ننګرهار د روداتو له ولسوالۍ څخه لیکلي وو، زه غوښتنه له دولت څخه دا غوښتنه کوم چې د ناټو د شپې د عملیاتو مخنیوی وکړي او پر د دې پر ځای د افغانستان خپل هوایي ځواک پیاوړی کړي. او سباون له کابل لیکلي وو، موږ د کندهار په مسله کې افغان حکومت ګرم ګڼو، ځکه باید د هرې امریکایي اډې څنګ ته د افغان ځواکونو یو پوسته واچوي تر څو له خلکو سمه ساتنه او څارنه وکړي. ازادي راډیو قدرمنو دوستانو، زه فرشته جلال زیم، خبرونه مو اوله خبری مجله هم دمروه، اجازه غواړم بل خبری مجله